آرش همایون قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. افغان حکومت وایي تر دې دمه په پېښور کې د کونړ د نادرکه شوي مرستیال والي د برخلیک په اړه معلومات نه لري، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې ته یې ویلي چې په قبایلي سیمو کې فعالیت بند کړي. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پایله خبرونه کوو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د فراه ولایت چارواکو تایید کړی ده چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې هوایي حملې ملکی وګړي زیانمن کړي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملین په ملاتړ د روسیې لوبغاړو د دوپنګ ادعاوې ښایي د امریکا دغه کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسیې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیاتوي. جنرال طارق شاه بهرامي په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادې رډیو سره په یوه مرکه کې وویل ناټو غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي سو دا هیواد اړ شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. جنرال جان نیکلسن له ازادي رډیو سره په جلا مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفان لا هم په پاکستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په افغانستان حملې کوي. ښاغلي نیکلسن ویل له پاکستان سره د ناټو خصوصي خبرې روانې دي او زیاته یې کړه چې که پاکستان خپل سلوک بدل نه کړي نو په وړاندې به یې فشارونه دوام وکړي. دا فراه ولایت چارواکو تایید کړی چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې هوایي حملې ملکی وګړي زیانمن کړي. د فراه د والي ویان ناصر مهری ازادي رډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفانو پر سنگرونو په دې هوایي حملو کې ګڼ شمېر وسلوال مړه او ټپیان شوي، خو تر څنګ یې 15 ملکی وګړي هم ټپیان شوي. ښاغلي مهری زیاته کړه چې تر اوسه د ملکی وګړو د مړینې په اړه دوی ته کوم رپورټ نه دی رسیدلی. د سیمې اوسیدونکي او عیني شاهدان وایي د ټپیانو شمېر له دې زیات او د ځینو حالات نازک دی. د فراه د ولایتي روغتون یو ټپي د فراه په ولایتي روغتون کې یو ټپي د ازادي رډیو خبريال ته وویل خو د فراه د والي ویان ښاغلی مهري وایي ملکی وګړي ځکه ټپیان شول چې وسلوالو مخالفانو د دوی په کورونو کې ځای نیولی و. خاکي سفید د فراه له نام نه ولسوالیو څخه ده چې ډېره برخه یې د حکومت د مخالف وسلوالو په ولکه کې ده. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارښوونه ورته کړې چې په نام نه قبایلي سیمو کې خپل روسي تاسیسات هم بند کړي. ام اس اف پرون په یو بیان کې وویل چې دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې خیریه ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید ډډه وکړه، او په دې توګه د باجوړ جنسۍ د قبایلي سیمې اړوند خلکو ته صحیح مرستې نوري نشي رسولی. ام اس اف په باجوړ کې چې د وګړو شمېر یې له 9 لک اوړي 160 کارکوونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ام اس اف د ټولنې مشر وایي دوی روغتون خلکو ته وړیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول، او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د سیمې د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اخیستې وکړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملین په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپنګ ادعاوې ښایي د امریکا د هغه کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسي راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول وي. متحده ایالاتو پر کرملین تور لګولی چې د دې هیواد د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یې لاسوهنه کړې. د امریکا لویه څارنوالي او د کانګرس لږ تر لږه دوه کمیټې د دې ادعاو په اړه څېړنې کوي. د ډوپینګ یا پاسپورتي لوبو کې د مصنوعي قوت د کارولو پر ضد د نړیوالې ادارې تر نظر لاندې په 2014 کال کې په یو خپلواک ریپورت کې وویل شول چې له زرو زیاتو روسي لوبغاړو په 1500 سپورتي څانګو کې د دولت په ملاتړ د ډوپینګ له پروګرامه کار اخیسته. ولسمشر پوتین د چیلیا بنسک ښار کې د یو فابریکې کارګرانو ته د وینا پر مهال د خپل ادعا لپاره شواهد وړاندې نه کړل، خو وویل متحده ایالات غواړي د یو ځوابي اقدام په توګه د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. خغلی پوتین وایي ډیر زیات شک شته چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په ځواب کې به امریکا هم زموږ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ستونزې جوړې کړي. دا به خورا بد کار وي ځکه چې د اولمپیک نهضت اصلي معنا به زیانمنه کړي. پوتین رسمن نه دی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به کاندید وي، خو تمه ده چې د 2013 کال د انتخاباتو کاندید او ګټونکی به وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې پرون د کرغیزستان له مشرانو سره په بشکک کې وکتل. موګیرنی له منتخب ولسمشر المازبیک اتمبایب چې د ولسمشرۍ دورې پای ته رسیدلی او صدراعظم سوپر اساکوف سره وکتل. همدارنګه له منتخب ولسمشر سورنبای جین بیکوف سره هم خبرې کړي. د میرمن موګیرنی له سفر مخکې د هغې ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې په کرغیزستان کې د بشري حقونو وضعیت له هغه موضوعاتو څخه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر به د کرغیز چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د دې ویاندې همداراس یادونه وکړه چې موګیرنی به د خپل دې سفر په دوام تاشکند هم لاړ شي او د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره به هم وګوري. دوستانو خبرونه مولا اساده راډیو نو اوریدل. کغواړی دا نور خبرونه په تکرار ولولې او یې په تفصیل ولولې نو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتلای شي. په خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناتو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار ته په یوه مرکه کې وویل
مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت.
عبدالهادی ارغندیوال وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلي وزارت کې د په مشرۍ سب دی او تر اوسه د ده او ګلبدین حکمتیار ترمنځ یووالی نه دی رامنځته شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مرکزي شورا غونډه رابللې وه او هڅه کوي چې دغه ګوند تر یو رهبري لاندې راټول کړي. په دې اړه بم ریپورت ولرو. دا بم واورئ چې په پیښور کې د کونړ نادرکه شوی مرستیال والی لا هم نادرکه دی او چارواکي وایي چې د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په وختو ځینې نور ریپورټونه بم ولرو. له دې بم هم خبر کوچې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې فعالیت بند کړي. دا ساده راډیو دا افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناتو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې همدا راز وویل چې ناتو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه هم کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناتو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو لملاتړ څخه خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناتو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. ښاغلي بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت، تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر ګاونډیانو ډیپلوماتیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې وسلوال مخالفین لا هم په پاکستان کې مرکزونه لري. ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناتو خصوصي خبرې روانې دي، خو د زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private. Thus far, we have not
خصوصي خبري روان دي، خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن لا هم په پاکستان کې لغپلو خوندې ځالو څخه فعالیت کوي، خو موږ غواړو په راتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیری استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه هم وکړه، خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تیره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
په رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه کړې چې پر پاکستان به فشار زیاتوي څو دا هیواد د افغانستان د وسلوالو مخالفانو لملاتړ لاس واخلي. همدارس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. جنرال نیکلسن ویلي که پاکستان خپل سلوک بدل نه کړي نو په وړاندې به فشارونه دوام وکړي. احمد تکل د بروکسل د غونډې د پریکړو په اړه د ناتو د پخواني جګپوړي سلاکار محمد شفیق همدم نظر پوښتلی. ښاغلی همدم د مرکې په پیل کې وویل چې ناتو له دې مخکې هم د پاکستان په وړاندې له پوځي او سیاسي فشارونو کار اخیستی او بیا هم دا کار کولی شي.
سره له چې ناتو د پاکستان سره د سیاسي او ډیپلوماسي هلو ځلو له لارې غواړي چې موضوعات او مشکلات حل کړي، خو تر څنګه دا باید هېر نه کړو چې ناتو د طالبانو لوړپوړي قمندانان د القاعدي لوړپوړي قمندانان پاکستان کې پنه خکړی او له منځه وړی. حتی د القاعده مشر اسامه بن لادن او د طالبانو مشر ملا منصور هم د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستان په خاوره کې په نخښه کړل شوی او لمنځه وړل شوی. نو دا د ښکارندوی ده چې د دې ترڅنګ چې د ناتو غړي هیوادونه او ناتو د پاکستان سره د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي، ترڅنګ نور وسیلونه هم کار اخلي. نو دغه کړنې چې موږ ګورو، نظامي عملیاتونه ګورو، سره له دې چې پاکستان یو مستقل هیواد ده، یو زرهوي هیواد ده، خو بیا هم د ناتو غړي هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالات تر خپل وسې پورې په پاکستان کې هم هلې ځلې کړې تر څو د ترستان پټنځاینه او د غوی مشران په نخښه کې.
همدم صاحب، د دې ترڅنګ پاکستان یو لړ اندېښنې هم لري، نه یوازې پاکستان، د افغانستان نور گاونډیان هم یو لړ اندېښنې لري لدې چې د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې دي. ناتو د دوو اندېښنو د لری کولو لپاره څه کړي تر اوسه پورې غواړي څه وکړي؟
بل البته زه فکر کوم چې د ناتو موجودیت په سیمه کې نه یوازې دا چې د افغانستان د امنیت لامل ګرځي، بلکې تر څنګ د سیمې او د نړۍ د امنیت لامل هم ګرځېدلی شي. نو تاسې که وګورو د 2001 یا د سپتمبر 11 واقعې نه وروسته اوس پورې بیا داسې کومه لویه پیښه په نړۍ کې نه ده شوې. البته اروپا کې شته، ترستان شته، خو بیا هم سیمه او نړۍ یو لوی ګواښ سره نه ده مخ. د دې ترڅنګ د ناتو سیکرټر جنرال پاکستان نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې امنیت د سیمې او د نړۍ د امنیت معنا ده، چې هغه د پاکستان ده که ایران ده که نور د افغانستان ګاونډیان دي، نو دوی ته هم د افغانستان د ثبات او د امنیت ګټه رسیږي.
دا احتمال چې ناتو او امریکا افغانستان ته شا کړي شته نشته؟ څومره ده دا احتمال؟
زه فکر نه کوم چې داسې احتمالات موجود وي، ځکه چې د دې ترڅنګ چې اوس ناتو په افغانستان کې نظامی حضور لري، امریکا متحده ایالات هم نظامی حضور لري، که چېرې حتی دوی دغه نظامی حضور هم په افغانستان کې کم شي یا نوي چې لا تر اوسه پاغي باندې هم څه خبره نه ده شوې، بیا هم افغانستان د ناتو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی د لیسبون په غونډه کې په 2009 کال کې افغان حکومت او بیا هم د ناتو غړي هیوادونه دغه ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی چې وروسته د هغې نه د افغانستان د مربوطه مقاماتو لخوا هم تایید شوی ده. بیا د ناتو تر څنګ د متحده ایالاتو سره هم افغانستان دوه دولت تړونونه لاسلیک کړي چې یو یې امنیتي دوه اړخیز تړون ده چې بي سي په نامه مشهوره ده، هغه ده، او بل یې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک اړیکو تړون ده چې هغه هم د افغانستان ولسی جرګه تایید کړی او هم عنعنوي جرګه تایید کړی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان روابط د امریکا متحده ایالاتو سره او د ناتو سره ډېر اوږدمهاله ده او بدون له کوم قاعده او شرط او بدون له انقضا تاریخ نه دغه ملاتړ د دغه دواړه د هیوادونو او د ناتو غړي هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان سره به ادامه لري.
شفیق همدم د ناتو پوخنه سلاکار و چې د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی ورځی د غونډي د پریکړو پاړه چې پکې په پاکستان باندې د افغانستان د ثبات په برخه کې د فشار راوړل هم شامل و خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
افغان حکومت وی تر دې دمه د کونړ د مرستيال والی چې د وسلوال لوري په پیښور کې برمته شوی هیڅ ترک نه دی معلوم. په اسلام آباد کې د افغان سفارت مرستيال زردشت شمس پرون ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره د کونړ د مرستيال والی د موندلو په هدف هڅې روانې دي. محمد حدیث پر دې اسلام کابل رپورټ راکړي.
د دوه اونیو په تیریدو لا هم د کونړ د مرستيال والی پاړه چې په پاکستان کې برمته شوی هیڅ ډول معلومات نشته. په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې تر دې دمه د کونړ مرستيال والی محمد نبی احمدي د موقعیت په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې مرستيال افغان سفیر زردشت شمس د پنځمه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ د مرستيال والی د خلاصېدو په برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړي.
متاسفانه کوم پیشرفت خاص نه و ما به صورت دوامدار به
لا بده مرغه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. موږ په دوامدار توګه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کې یو. تر دې دمه د هغوی له اړخه موږ ته کوم مثبت خبر نه دی راکړل شوی. خو د همکارۍ ډاډ راکړی او دی ویلي که په دې برخه کې پرمختګ کیږي نو احوال براکبی.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کونړ مرستيال والی محمد نبی احمدی د پاکستان د پیښور ښار په ډبګری سیمه کې د وسلوالو لوري برمته شو، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نوموړی د چا او کوم هدف لپاره برمته شوی. ښاغلی احمدی د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې نوموړي د خپل راتګ په اړه دوی په جریان کې نه و پریښي. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لوري برمته شوی دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شوی افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې ورسته بیا خوشی شوی دي. د کونړ د مرستيال والی کورنۍ وایي چې دوی هم د ښاغلی احمدی په اړه معلومات نه لري. د محمد نبی احمدی زوی احسان الله له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پلار له برمته کې دوی دوه اونۍ تیریږي، خو دوی لا هم د برخلیک په اړه معلومات نه لري.
پاکستان کې ده یا نه ده، کوم ځای کې ده، چا سره ده، باید دولت دې کې خپل حالې ځلې وکړي. ځکه دا افغانستان یو دولت دی او د رئیس جمهور په یو سرحدي ولایت کې نو تر اوسه پورې موږ نه وزارت خارجه موږ تماس نیولی نه کوم بل لوړ ټولو چارواکي، بس خبره همدا سي پاتې ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا د ښاغلي احمدي برمته کېدل سیاسي ګڼي او وایي چې نوموړی د اسرائیل لوري برمته شوی دی. له ډلې قدرت الله ځواک وایي چې یو شمېر پاکستاني طالبان د کونړ په غرونو کې ځای پر ځای شوي او ښایي د ښاغلي احمدي برمته نیونه هم له همدې موضوع سره تړلې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
افغانستان ته د ناټو لخوا د تازه دمه سرتیرو د استولو په پریکړې باندې ګڼو لویدیځو مطبوعاتو تبصرې کړې دي. د ناټو په ویب پاڼه کې راغلي چې دغه سازمان عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه له افغانستان خپل ملاتړ زیات کړي. ناټو د پنځمې پروژو ویل درې زره تازه دامي سرتیري افغانستان ته لیږي. د ناټو په بیان کې راغلي دغه سازمان اوشت غړي هیوادونو ژمنه وکړه چې راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته خپل سرتیري زیات کړي. د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ ویل د خپلو متحدینو او شریکانو له دې هوډ او ملاتړ سخت هرکلی کوي. یانس ستولتنبرګ ویل د ناټو د غوڅ ملاتړ عسکر به په افغانستان کې له شاوخوا 14,000 16,000 ته ورسیږي. آیا په افغانستان کې روانه جګړه پای ته رسیدونکې ده که څنګه؟ ناټو 3,000 اضافي عسکر له طالب او داعش سره د جګړې لپاره استوي. دا د نیوزویک مجلې عنوان دی. نیوزویک لیکلي د ناټو عمومي منشي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې په پلازمینه کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د سه شنبې ورځې حملې د ټولو پام ځان ته جلب کړی و. د مقالې لیکوال د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست اعلان ته هم اشاره کړې چې ویلي و شاوخوا 3,000 سرتیري افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. د مقالې لیکوال وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو فعالیتونو او حملو زیاتوالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړ کړ څو د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې وه چې په بهرنیو لانجو کې د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي.
عبدالهادی ارغندیوال وی حزب اسلامی ګوند افغانستان په عدلی وزارت کې د په مشرۍ سبد او تر اوسه د داو ګلبدین حکمتیار ترمنس یو والی هم نه دی رامنځته شوی. خغلی ارغندیوال پرون ازادي راډیو ته ویل چې د یو کېدو په هدف خبرې روانې دي. محمد حدیث پردیس پر ریپورت لري.
په داسې حال کې چې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د مرکزی شورا کانګره راغوښتي، عبدالهادي ارغندیوال وایي چې حزب اسلامي ګوند په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت دی. نوموړي چې د حزب اسلامي د مرکزی شورا د کانګرې د لومړۍ ورځې په غونډه کې هم ګډون نه و کړی، د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ده او ګلبدین حکمتیار تر منځ یووالی هم نه دی رامنځته شوی. دی وایي تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی، خو هیله لرو چې هوکړه وشي. په عدلي وزارت کې حزب اسلامي زما په مشرۍ ثبت دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې وی هوکړې ته ورسیږو او هر څوک چې حزبیانو د رهبر په توګه وټاکه زموږ لپاره به هم د تایید وړ وي. ګلبدین حکمتیار د چهارشنبې په ورځ د حزب اسلامي د مرکزی شورا کانګره راوغوښته چې د مسؤلینو په خبره له 3,000 نه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و. دغه کانګره به تر 3 ورځو یعنې د جمعې تر ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په پای کې د حزب اسلامي مشر هم مشخص شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت وایي تر اوسه حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ له 2 سره ثبت دی. د دغه وزارت وایي نمان ریاست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در وزارت عدلي اسلامي افغانستان حزب اسلامي افغانستان
دا وایي مونږ په عدلي وزارت کې حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ او د شپږ څلوېښت مؤسسونو په نوم ثبت کړی. د حزب اسلامي په نوم د دوی فعالیتونه غیر قانوني دي، خو که د کوم بل حزب په نوم پروګرامونه لري او غواړي ثبت کړي هغه بیل حساب دی. کولی شي کنګره جوړه کړي او خپل رهبر مشخص کړي او بیا د ثبت لپاره راشي. خو د حزب اسلامي د مرکزی شورا ویاند وایي افغان حکومت تیر کال د حزب اسلامي د رهبر په توګه له ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه امضا کړه. د دغه شورا ویاند فضل من الله ممتاز ازادي راډیو سره په خبرو کې د عبدالهادي ارغندیوال د خبرو په اړه داسې وویل:
وقتی که گفتگوهای شروع شد بین افراد حزب اسلامی سابقه بخصوص ارغندیوال صاحب دوستان
دی وی کله چې د حزب اسلامی د پخوانی غړو ترمنځ په ځانګړي ډول ارغندیوال صاحب سره خبري وشوي، ټول په دې توافق لري چې د حزب اسلامی امیر ګلبدین حکمتیار دی او د افغانستان حزب اسلامی واحد دی او هیڅ ډول تجزیه او انشاب پکې نشته. دغه شان د سولې په هوکړه لیک کې ارغندیوال صاحب هم لاسلیک کړی. ګلبدین حکمتیار د چهارشنبې په ورځ د حزب اسلامی د مرکزی شورا د کنګرې د پیل په ناسته کې ویل چې غواړي د یو واحد دریځ رامنځته کېدو لپاره حزب اسلامي بیا منظم کړي. خو په دغه کنګره کې د عبدالهادي ارغندیوال او د ولسي جرګې او د دغه ګوند غړي اقبال صافي
صافی په ګډون د حزب اسلامي او شمیر غړو ګډون نه وکړي. اقبال صافی د پنځمه پورا ازادي رادیو ته ویل دی به ملي ګټو ته په پام سره د حزب اسلامي د غړي په توګه پاتې شي.
په فراه ولایت کې پرون افغان حکومتي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه کړي چې د ځایي خلکو په وینا یو شمیر ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په اړه یې له فراه څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د پنجشنبې ورځ مازدیګر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه پېښې ځینې قربانیان چې د فراه ولایت ولایتي روغتون ته راغلي وایي چې الوتکو د دوی پر کورونو بمونه غورځولي او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په هغه کسانو کې چې ژوبل شوي درې ماشومان او سپینږیرې هم شامل دي. د دغو کسانو څخه د څو تنو سره مې د فراه ولایت په ولایتي روغتون کې خبرې وکړې. د بلې خوا بیا د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې د دولت استوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې ځای نیولی و نو ځکه ځینې ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوښتېده. د فراه د والي بیان ناصر مهري وایي په دغه برید کې پنځه تنه ملکي کسان ژوبل شوي خو د مړو په اړه تر اوسه راپور په لاس کې نشته. مهري زیاتوي چې په دې برید کې دولت وسوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. تر اوسه دولت وسوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ یوه ناامنه سیمه ده چې ډېره برخه یې د دولت د وسوالو مخالفانو په لاس کې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د فعالیت بند کړي. پاکستاني چارواکو په قبایلي سیمو کې چې نږدې یوې لسیزې راهیسې افراطي وسلوالې ډلې پکې فعالې دي د بې سرحده ډاکټرانو په نوم یوې روغتیایي موسسې ته چې په تیرو څوارلس کلونو کې بې وزلو خلکو ته روغتیایي خدمات برابرول د فعالیت جواز نه دی تمدید کړی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف پرون وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه او په دې توګه نور نو نشي کولای چې د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې اړو خلکو ته صحي مرستې ورسوي. ایم ایس ایف په یو بیان کې ویلي چې له دې سره په باجوړ ایجنسۍ کې د دې ټولنې څلور کلن فعالیت هم پای ته ورسېد. دا ټولنه په باجوړ کې چې د وګړو شمیر یې له اونیم لکو اوړي یو سلوشل کارکوونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر آزاد الیساندرو الوکو وایي د باجوړ په سیمو کې روغتیایي خدمات ډیر محدود دي او د دوی ډیری ناروغان حتی د ابتدایي روغتیایي خدماتو لپاره هم پیسې نه لري. ښاغلی الوکو وایي د ایم ایس ایف روغتون خلکو ته وړتیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندېدل به د باجوړ ایجنسۍ د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغیز وکړي. رویټرز خبری آژانس وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو دې وزارت له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې د پاکستان حکومت د خیریه ټولنې ته چې مرکز یې په ژنیو کې دی وویل چې د قبایلو په بله ایجنسۍ کورمه کې هم خپل څوارلس کلن فعالیت بند کړي. په تیره یوه لسیزه کې په ډیری قبایلي سیمو کې افراطي وسلوالو ډلو د پاکستان له پوځ سره درنې جګړې کړي دي. دې جګړو پر روغتیایي خدماتو، تعلیم او نورو برخو خورا ناوړه اغیز کړی دی.
اوس هم د یو داسې حساس مایکروفون د جوړولو په اړه د ساینس پوهانو د هڅو حال درکوو چې د جولا زالو ته ورته له باریکو تارونو پکې کار اخیستل شوی. عصمت ساروان تفصیل دروړي.
ساینس پوهانو د جولا له خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي ځکه چې دا مایکروفونونه ډیرې ټیټې فریکوینسۍ تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهارۍ ښه فلتر کوي. د جولازالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولی او په الکترونیک جین درملنې فضایي تحقیقاتو طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساینس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولاله تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف له کبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو دغه راز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وایي انسانان د غوږ له پرې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازک او ظریف دی چې ډېر ټیټ او بیخي کمزوري فریکوینسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
او سم یو بار بیا دا مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناتو غړو ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. جنرال طارق شاه بهرامي پرون په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې وویل ناتو غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي سو دا هیواد اړ شي چې د افغانستان د سولې او ثبات له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. دا فراه ولایت په ولایتي روغتون کې یو شمېر ټپیانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پر خاکي سفید ولسوالۍ کې د هوایي حملې په ترڅ کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي او همدارنګه یو ګڼ شمېر ټپیان شوي. خو د فراه د والي ویان ښاغلي مهري وایي ملکی وګړي ځکه ټپیان شول چې وسلوالو مخالفانو د دوی په کورونو کې پناه اخیستې وه او ځای نیولی و. دا به سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارښوونه ورته کړې چې په نام نه قبایلي سیمو کې خپل روستي تاسیسات هم بند کړي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې خیریه ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید نه ډډه کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملین په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ دعوې ښایي د امریکا د کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسیې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول دي. متحده ایالاتو پر کرملین تور لګولی چې د دې هیواد د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یې لاسوهنه کړې. ولسمشر پوتین وایي ډېر احتمال شته دی چې د امریکا متحده ایالات به په ځوابي عمل لاس پورې کړي او د روسیې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخاباتو کې به د مداخلې هڅه وکړي. دا اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرنی منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې پرون په قرغیزستان کې او په بشکک کې د قرغیزستان له سیاسي چارواکو سره کتلی دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم پیدا کړئ. اوس مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی درته وړاندې کړو، دا د خبرونې وروستی خبری ریپورت راخلو. د افغانستان ملي اسلامي محاذ وایي افغان حکومت باید داسې سیمه ییز او نړیوال سیاست غوره کړي چې د هیواد د سیمې د ځینو هیوادونو د نیابتي جنګونو ډګر نه شي. دا خبره د دې ګوند رئیس پیر سید حامد ګیلانی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ د عالي شورا په غونډه کې وکړه. خو حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان بهرنی سیاست متوازن او د هیوادونو سره د حقوقو اړیکو پر بنسټ ولاړ دی. په دې اړه به د خان محمد سیند ریپورت واورو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې په ګډه همکارۍ د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام اوریدلی شي او په هغې پسې کور کلی خبرېږي.
د افغانستان ملي محاذ وایي افغان حکومت باید په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت او پرمختګ لپاره په سیمه ییز او نړیواله کچه یو ناپیلی او متوازن سیاست غوره کړي. دا خبرې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ مشر سید حامد ګیلانی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د دغه محاذ د عالي شورا په غونډه کې وکړې. ښاغلي ګیلانی ټینګار وکړ چې د یوې سوله ییزې او متوازنې بهرنۍ ستراتیژۍ عملي کول کولی شي چې افغانستان د ځینو هیوادونو له نیابتي جګړو وژغوري.
افغانستان جبل ده د دې توان لري چې د ملاتړ کې بل سره دښمنی وکړي د هر هغه وطن چې حکومتونه ولسونه کې هلي او نیتونه افغانستان لپاره لري استخدام کیږي بل وطن دې په قربان کی یا وطن په سر کې نه او بل په وحو مون وایو متوازن سیاست چې ټول نړیوال سره یا وسان اړیکی ولرو.
خاغلی ګیلانی وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له هند، روسیې، چین، امریکا، اروپایي هیوادونو او پاکستان سره ښې اړیکې ولري او له دغو هیوادونو څخه د هیواد په سوله، ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ کې ګټه واخلي. خاغلی ګیلانی دا هم وویل دی باور نه لري چې یوازې پاکستان د افغانستان د جنگ د دوام لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې د افغانستان د جنگ لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی. د افغانستان د ملي اسلامي محاذ په غونډه کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو نه د دغه محاذ یو یو انتخاباتي استازي ګډون کړی و. د افغانستان د ملي اسلامي محاذ بل غړي غازی نواز تڼي وویل حکومت د روانو ستونزو ختمولو ته جدي تدابیر ونیسي.
زموږ حکومت د نظام په جوړښت کې په پاتې راغلی دی، د امنیت پر اغوستلو کې پاتې راغلی دی، د فساد د ختمولو کې پاتې راغلی دی. خطفیه موجوده دي، د صلح دپاره پیاوړی استراتیجي موجوده نه ده. موږ په افغانستان کې بې عدالتي نشو برداشت کولای. موږ په افغانستان کې عدل غواړو، انصاف غواړو.
هسه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوری او اجرایی ریاستونو نظر واخلو، خو مطبوعاتي مسؤلینو یې د خبرو کولو ډډه وکړه. همداشان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم حاضر نشول چې د موضوع په اړه څه ووایي، خو حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان بهرنی سیاست د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د نړیوالو منل شوو اصولو سره سم د نیکو اړیکو او یو له بل سره د همکاریو په اساس جوړ شوی دی. افغان حکومت دا هم ویلي چې د افغانستان جګړه د یو هیواد په ګټه هم نه ده او ټولو ته پکار ده چې د ختمولو لپاره عملی هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مور پلار پر اولاد حق لري، همداسې اولادونه هم په مور پلار ځینې حقوق لري چې باید پر ځای شي. دا چې ماشوم د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه پر مور پلار کوم حقونه لري، د خبرونې له میلمه څخه پوښتو. له موږ سره میلمه دینی عالم شمس الرحمن فروتندی.
کله چې ماشوم دنیا ته راځي، د اسلام له نظره یو څه مادي او معنوي حقوق لري. اولین حق د ماشوم د معنوي لحاظ نه دا دی چې کله ماشوم دنیا ته راځي، د اسلام له نظره د ماشوم په ښه غوږ کې اذان او په چپ غوږ کې اقامت وشي. د دې نه وروسته بل حق د ماشوم دا دی چې هغه ته حق نسب هم ویل کیږي، چې په ماشوم باندې ښه نوم کېښودل شي، داسې یو نوم چې په آینده کې دا ماشوم په دغه نوم سره فخر وکړي. داسې نوم نه وي چې کله چې دا ماشوم غټ شي او بلوغ سن ته ورسیږي په ټولنه کې په دغه نوم سره وشرمیږي. یعنی ښایسته او ښکلې او معنوس او پرمعنا نوم وي چې دا د والدینو مسؤلیت دی چې په خپل ماشوم باندې د نوم باید کېږدي. بل حق د ماشوم دا دی د ولادت نه وروسته که یو انسان وسه ولري، که هغه ماشوم جلی وی یا هلک وی، په اوم ورځ ماشوم ته عقیقه وشي. عقیقه په دې معنا ده چې په اوم ورځ که د ماشوم والدین، مور او پلار او کورنۍ اقتصاد ښه وي، نو که هلک وی یا جلی وی، د هغه لپاره یوه پسه ذبحه کی د الله په نامه، او د دې پسه ذبحه په فقرا و مساکینو خپلو خپلوانو باندې وویشل سي، چې دا یو ډول صدقه ده او یو ډول شکرانه دی د دغه ماشوم د پیدایښت لپاره. چې متاسفانه په افغانستان کې او په ځینو ولایاتو کې کله چې هلک دنیا ته راشي، نو د هلک لپاره ښې میلې نیول کیږي، په اصطلاح شب شش نیول کیږي، اما کله چې لور پیدا شي، متاسفانه دا تبعیض وجود لري چې د لور په خاطر هیڅ کار هم دوی نه کوي، چې دا د اسلام له نظره مردود دی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سو بین اولادکم، تاسو د خپل اولادونو په منځ کې تسویه وکي، مساوات وکي. په مادي او معنوي لحاظ نه د خپل اولادونو په منځ کې تبعیض باید اونه کې
او کراسوسی برخه تا یو ماشوم چې کله نړۍ ته راځي لسهی نگانه د کوم حقوق لري په خپل کورنۍ باندې
بله د صحي لحاظ نه څو حقونه لري اول حق دا دی چې کله ماشوم دنیا ته راځي نو دا ماشوم ته باید مکمل په هغه مدت کې چې کوم اسلامي شریعت ټاکلی دی شوده البته د مور شوده ورسیږي نبی صلی الله علیه و سلم د ماشوم د صحت په خاطر فرمایي چې ان الله تعالی وضع عن المسافر الصوم د دې حدیث شریف مفهوم دا دی چې په سنن ابو داود کې را نقل شوی دی چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله سبحانه و تعالی د مسافر څخه روژه معاف کړی دی په دې معنی چې بیا وروسته قضایی را ګرځوي همدارنګه د هغه مور څخه دا یعنی روزه ساقط دی باید وی ننیسی چې کوم هغه مور حامله وي یا مردعه یا شده ورکون کی وي دا په دې خاطر دی چې کله مور روژه ونیسی کیدای شي چې د دې شده کم شي کیدای شي چې د دې ماشوم وږی پاتې شي نو د ماشوم د صحتمندی په خاطر او د ماشوم د سلامتی په خاطر حتی د الله سبحانه و تعالی یو فریضه چې هغه عبارت د روژه ده هغه باید مور وننیسی اما کله چې ماشوم د شوده نه جلا کیږي او کله مور صحتمند کیږي بیا نو په کار ده چې د خپل روژه قضایی راو گرزوی
بله فکر کوم دیدی بلی پختنی زواب هم تاستنا چو ویل چه ماشوم دی تغذیه پا برخه که اسلام که چو ویل سی بیدی
پلار بانده واجب دی چه دیدی ماشوم دی مور دی تغذیه پا اره متوجه وسی یعنی فرض دی چه دیدی ماشوم پلار دی حلال لار نه دیدی ماشوم مور دست تغذیه که چه دا مور و کولای سی پسایی توگه از چه لازم دی دا خپل ماشوم تا شده ورکی او کلا چه دو شده نجلا کیگی دا مور مسئولیت دی دا پلار مسئولیت دی دا کورنه مسئولیت دی چه ماشوم تا دا سی غذا ورکی چه اغا هم صحی وی هم حلال وی هم بالاخره دا ماشوم اغا ضرورتون پرشی الله سبحانه و تعالی پا قرآن عظیم شان که فرمایی چه ولا تلقو بی ایدیکم الی تهلکه تاسه په خپل لاسونه زانونه حلاکت سره مواجه کوي بنه د دې هدف دا دی چې کله یو ماشوم تغذیه ته توجه نشي او بالاخره یو ماشوم طعام و غذا و بالاخره خورد و نوش ته توجه نشي نو کیدای شي هغه ماشوم ضایع شي یا حداقل که ضایع نشي د دې ماشوم رشد و نمو د سه په نورماله توګه و نشي چې دا خپل په دې معنا دی چې ماشوم حلاکت سره دوی اچوي او د اسلام له نظر جدا مردود دی
بله تعلیم او ذکر هم هغه څه دی چې د انسان په ژوند کې یو ډیره مهمه برخه جوړي کراسو تعلیم او زده کړه ته اسلام کې د زده کړې په اړه څه ویل سوي دي
په اسلام کې په عمومي توګه تعلیم او زده کړه ته تشویق شوی دی حتی نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم چې دلته د مسلم لاندې مسلمه یعنی خزینه هم شامل دی او همدارنګه دا تعلیم فرق نه لري چې هغه ماشوم وي که هغه ښځه وي که هغه نارینه وي ځوان وي پیغله وي سپینګری وي په هر مرحله کې دا تعلیم په مسلمانانو باندې هغه تعلیم چې ضروری دی هغه تعلیم که هغه دینی وي یا دنیوي وي چې دا هغه تعلیم په اساس یو مسلمان یا انسان وکولای شي ژوندانه امور کې موفق او کامیاب وسی چې دا تعلیم ماشومانو ته هم متوجه دی یعنی ماشوم د تعلیم په برخه کې په اسلام کې د سن او کال قید نه دی راغلی یعنی هر کله چې ماشوم وکولای سي چې تعلیم وکړي ولو که هغه دوه کلن وي درې کلن وي او کلن وي فقط د ماشوم استعداد ته باید وکتل شي او په هماغه وخت کې په ماشوم باندې تعلیم او زده کړې شروع سي اما دا زده کړه او تعلیم په داسې یو انداز سره وي چې یعنی په ماشوم باندې فشار را نشي او ماشوم زړه د تعلیم او زده کړې څخه تور نشي او همدارنګه نبی صلی الله علیه و سلم په ډیرو روایاتو کې د مور او پلار په دې باندې تشویق کړی دی چې خپل ماشومانو د زده کړې په حقله توجه وکړي او ماشومانو ته هغه علم او هغه زده کړې وروښیي چې کوم د یو ماشوم په حیث د ماشوم په حیث د انسان ورته ضرورت
دی. بله، اوس راګرځو د امنیت برخې ته. روښانه خبره ده چې که چیرې امنیت نه وي نو نه زده کړې کیږي او نه ژوند په نارمال ډول مخکې ځي. د امنیت په برخه کې د اسلام دین څه ویلي دي چې څومره سهولت باید ماشومانو ته وي؟
یو خو عمومي امنیت دی چې هغه د ټولنې امنیت دی،
پخپل دی یو کورنۍ په ساتل دی یو ماشوم
چې مودل ته هدف. بله بالکل، هدف د ماشوم د امنیت داده چې ماشوم په عمومي توګه سالم پاتې شي، حتی یو ماشوم په کور کې یوازې پرې نه خودل شي. کله چې ماشوم چیرته لوبه کوي، دغه د لوبې په میدان کې داسې اشیا او داسې شیان موجود نه وي چې کله ماشوم هغه اشیا سره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر شي، یا کله چې په کور کې په طور د مثال برقی وسایل او اسباب وي نو دلته په مور و پلار باندې او همدارنګه په کورنۍ باندې واجب دی، لازم دی چې د اشیا وسایل هغه اشیا وسایل چې کوم د ماشوم سره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر کیږي، دا اشیا باید لرې وساتل شي. او همدارنګه بل امنیت روحي او رواني دی، یعنی ماشوم سره داسې یو چلند او داسې یو برخورد وشي چې هغه چلند انساني وي، اخلاقي وي، اسلامي وي. حتی علما فرمایي، دانشمندان فرمایي چې ماشوم باید په داسې یو ډول سره تربیه شي چې حتی د په مجالس و محافلو کې هم شرکت کوي داسې احساس د حقارت ونه کړي، یعنی ماشوم ته په درنه سترګه باید وکتل شي. او همدارنګه په هغو کورنیو کې چې تاوتریخوالی وي، متاسفانه هلته ماشومان صحیح وده نه کوي او همدارنګه هلته ماشومان ته سی رواني او ذهني مشکلات پیدا کیږي. یعنی حتی کوشش وشي چې په کورنۍ کې مور و پلار او نور کسان تشدد و خشونت جنگ جګړه ونه کړي، خو تصادفاً که وشي هم باید دا د ماشومانو د سترګې څخه لرې وسي، ځکه چې دا د ماشوم په رواني امنیت کې بد اغیزه لري.
ډېره زیاته مننه، خیر اوسې.
تشکر تاسو.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د دینی عالم شمس الرحمن فروتن خبري په اسلام کې د ماشوم د حقونو پاکله واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
لنگ آمد دا لنگ دومره بد تاثیر بند کی لگا پا او سیا لنگ چی وی دستی وگر لگا دا او چیز بیا پا مرمی دوشترم دومره بد تاثیر بند کی.
دیو معلول غاق مواوری ده چی لخ پلجون سخه شکایت کوا. مسئول کسان دوی ته څه جواب لري؟
په بیلابیلو برخو کې، حتی د دوی د صحت په برخه کې ده خدمات ورته ځکه کیږي، یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمي د مکتوب په اساس دوی معرفي کیږي تر څو د دوی درملنه وشي.
نن په همدې اکل غږیږو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د افغانستان ډیری اوسیدونکي په تیره بیا معلول کسان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اقتصادي ستونزې، سیمې مشکلات او د ځینو خلکو بد چلند نور له ژوند څخه نیلې کړي دي. بله خوا یو شمېر عام وګړي بیا له معلولینو څخه سر ټکوي، وایي چې دوی ژر غوسه کېږي ان تر دې چې وار هم کوي. اوس مهال 1,60,000 معلول کسان چې په جنګ جګړو کې د بدن غړي زیانمن شوي دي د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې ثبت دي. دا چې یاد شوي وزارت کوم کارونه ورته کړي وروسته ورپنې غږیږو. په پیل کې معلول شوی جمیل وایي چې ولې بې حوصله شوی دی.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان حوصله ډېره کمه شوې ده. تم شاید از ما سترګو دید ور سره کم شوه ده. مثلا نور په وجود کې ډیر پخ سره راغلی ده. کور بچان یې د غاړې اوسیږي کنه، د سړي اعصاب زیات خراب پي. او په دوم قدم کې چې د خلک وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځيږي او موږ داسې مثلا یا پخه نشته یا داسې مثلا دغه په اندازه دغه وخت کم سیت یو څه باید درېږي. او خصوصا په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته ځي هلته ډیر سړی مایوسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم کچې د ډېره پورته کټ ده.
له معلولینو سره تریخ چلند او هغوی په بېلابېلو نومونو یادول د دې سبب کېږي چې معلول کسان په رواني لحاظ وځپل شي. احمد جان چې له ډېرو کلونو راپدې خو معلول دی، وایي
د افغانستان د معلولین چې دي دا قهرمانان دي، د وطن دي، دیو قرباني ورکړه. زه د مقاموس هم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلي کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی یو راویه ډېره صحیح وکړي. ځکه هغه وخت کې چې دوی په ماین باندې ورتله، په ټانک باندې ورتله، په توپ ورته تیارې سره جنګېدل، آیا هغه وخت کې دوی نه وپوهي؟ ښه پوهې وه. په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه پورې؟ یا د لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کوي لکه په اوس لنګ چې وایي داسې وګڼه لکه دا اوس چې زه بیا په مرمۍ ویشتلم، دومره بد تاثیر بند کوي. یعنې دا ډېر بد لفظیت دی. یا وایي ګوډ راغی یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
جمشید بیا وایي چې د سختګي غړو کارول بیا یو بل مشکل دی چې دی ډیر پازاب کړی، خو څه وکړي له مجبوریت په سختګي پښه ګرځي.
سختی را باندې ډیره تیره سوی بیا یو پښه سختګي پښه وغې کې زه ډیر په تکلیف وم، عضلات مې شخ پاتې سو. سغه نو بس ما ته معلومه، خدای ته معلومه سه کته منډې کا پورته منډې کا جنگ جډل پریشانی جګرخونی بې پیسګي زخمی گیری ورورم شهید سه منگه خبر از پزون که نزنی دلی خوری که رکتی را بده وای خوزا طول خبر امی خواه سزاد ما پا خمین بانده والو تا دابل خواه در دیر تکلیف و سماتا میلاو ست نوزاغ رقم دالات داده منگ دی افغانستان دی خلقو بنونو سخ شدی.
در کورنه نفقه بیا تر طول لوی مشکل دی چه معلول کسانو تا ور لغار دی. نایم وایی چه لیوی خواه معلولیت لبلا پلا ودا چه در کورنه غری کم چه غواری خوزه نشم برا برا ولی دام دیر زوروی.
کور که مگا آتا نپریو وقتی که چه مگا ماین وار وزولو نو موږ به دغه خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته وګوره چې موږ پښېم د لاسه لاړلې موږ په آینده کې کاروبار هم نشو کولی موږ به څه کوو دغسې ژوند په موږ تریخ تمامېدلو. فرض مثال چې ماشینه هغه وخت کې درلو بدل بیا ماشینه په موږ باندې قطع شول د بلې خانم پښې دغسې به موږ کاروبار نشوی کولی نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ تمامېدلو ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدله یوه نمره یې راکړې ده تر اوسه ناجوړه ده غم جوړه نه.
درناوی، مهربانی، ښه خبره هغه څه دي چې معلول کسان ژوند ته امیدوار کوي. عبدالکریم ساپای وایي چې موږ له چا څخه د نقدې مرستې تمه نه لرو، یوازې ښه چلند ترې غواړو.
نامیدگی و چه کلا چیرته مثال پرزن کار تا روان شلو چه یو چیرته منگ تا کار پیدا شی آل تا به منگ تا ویل چه تاسو نشه که ولی چه کار و که تاسو توان ده کار نلره دقیق منگ بد خطره و
که مشران دی که کشران دی ده دولت مردان کسان دی مثال عادی خلق دی تجاران دی دوی باید معلولینو سرم رسته و که نقدی مرسته نشه که ولی ده جبم رسته و که خی اخلاق ورسره و که مثال یو نوازش وکي ورته چې هغه معلول ازلې ونه لويږي او کچیر ته هغه تهدید شي، توهین شي، تعقیب شي بیا هغه دونه چې مثال فرزن غم لري غم دوه چنده سل چنده کیږي مایوزه کیږي نه کار کولی شي. وای یو متل ده، دست شکسته کار میکنه دل شکسته کار نمیکنه.
دیو کسانو خبرې به هم واورو چې وای معلول کسان تریخ چلند کوي.
ما خپله خو سر ګولېدلی دي چې مایوبین په لرګیو باندې موټر وهي او شیشې ماتوي. مایوبین خلک وهي دلته مظاهره و د مایوبینو موټر چلول موټر نه پرېښودل پوځ دی چې ورته وایي چې ودرېږه بس شروع یې کړلو کله بدون لیدنې چې ورته وایي چې ودرېږه د بس شی ماتې کړې دي بس چیت کړل کانځا کوي زشت خبرې کوي خلک وهي دومره خشونت نه کار اخلي چې حتی د دې موجب کېږي چې نور خلک مایوب کړي.
پدی ورونو کې هم دسې کسان دي چې ډیر د چوکات نه وځي او ډیر دسې خبرې د خلنو نه بعضې وخت صادرېږي چې زه شرمېږم چې هغه په راډیو کې تاسو ته بیان کوم.
راځو بیرته د معلولینو د ستونزو حل ته. موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدزی نه پوښتلي چې په دې وروستیو کې دوی معلولو کسانو ته څه کړي.
د دولت مسؤلیتونه دي چې باید خپل خدمات وړاندې کړي او کوشش باید وسي چې هغه خدمات په خپل وخت او زمان او ښه خدمات وستر څو پرې دغه معلول یا د شهید ورسه یو څه خپل د ژوند چارې مخته وړلی شي. خوشبختانه ویل سم چې په دغه وروستیو کلونو کې ډېر یو ښه تعهد د خپل د هیوادوالو قدرمنو معلولینو لپاره لري چې باید د معلولینو وضعیت بدلون پیدا کی او د دې لپاره ښه سہولتونه پیدا سي. یعنی زه تاسو ویل سم چې په بیلابیلو برخو کې حتی د دې د صحت په برخه کې د ښه خدمات ورته ځکیږي. یعنی په ځکه چې دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي رسمه د مکتوب په اساس دوی معرفي کیږي ترڅو د دوی درملنه وسی. د زده کړې برخه دي چې خوانزي مرحله ده او حتی ک د غنه لوړ د لوړ زده کړو موضوع ده. حتی د سې کسان چې موږ د ماستری دورې د پر ور معرفي کړی دي. تازه نوی برنامه مو تفاهمنامه سره موږ د لوړ زده کړو وزارت لاسیکو چلا په دې کې 211 سنه از من قدرمن معلولین به د لوړ زده کړو لپاره به بهرنۍ هیوادونو ته دوی سوال کیږي. سده یو ډیر ښه چانس د دوی لپاره ده. د 8 لیګلو مسله چې نه تیر کال مو هم په دې پروسه کې دوی شامل کړی او زنګړې برخه مرته اخیستې و. همداسې نه په بیلابیل برخې خدمات وړاندې کیږي. هیله مې ده د سده خدمات نور هم ډیر سي ترڅو پر دوی په ژوند کې ښه بدلون راوستل شي.
دا چې معلول کسانو ته د کار په برخه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څه کړي بیا هم احمد زای
د کار په برخه کې یو ماده چې په قانون کې راغلی ده باید 3 سلنه د دوی باید په دندو وګمارل شي. د دغه مادې د تطبیق لپاره چې یقین د تاثیر منم چې په ډېرو ادارات کې په سمه توګه نه ده تطبیق شوی زمونږ هلې ځلې یا هم وایي چې زمونږ جګړه دوی سره روانه ستر څو پرې په هر شکل چې وي دغه ماده مونږ تطبیق غواړو. او په دې وروستیو کې خوشبختانه زمونږ هلې ځلې ډېرې شوې چې اوس مو د اصلاحات اداري له کمیسیون سره هوکړې ته رسېدلي وو. ستازه تقریبا 8000 بسته یو او شاخوا نظر بسته نور اعلانیږي په خیر سره په ملکی خدماتو برخه کې سپدی کې به مونږه غوښتنه دا وڅ باید 3 سلنه د قدرمنو معلولینو موجودیت باید حتمی وي. او ان شاء الله په دې کې به یعنی مونږه په زغرده کار کوو او په جدیت به کار کوو. د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې مورته برنامه پیل کړی دي. تړون نور سره لاسلیک کړی دي چې باید دوی فنی او حرفوي زده کړې واخلي. سپ کوم ځکه چې دوی وکولې سي که زده کړې نه لري نو د خلکو کولې سي ځان ته یو حرفوي زده ولي ستر څو پر دغه په اساس باندې خپل ځان ته یو څه کاروبار خپل د ژوند چاري مختبي ولري سي.
معلولین د ټولنې هغه کسان دي چې د بدن غړي غوڅ شوي. دوی د روغ کسانو په اندازه صبر او حوصله نه لري. دوی ښه چلند ته اړتیا لري او ستونزو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. همداراز معلول کسان هم باید تر خپل وسه پورې نرم چلند وکړي. په دې ډول به هم دوی او هم نور کسان خوښ او خوشحاله وي.
So سوالونو شرم دم وطن کی دل تا سوال گر دلو پٹی سورے میں والد سر سر تو رسار تاچ سوال گر اکرما خدای دی پغم وارا بے گاچ نازمی پتو تاچ سوال گر اکرما خدای دی پغم وارا بے گاچ نازمی پتو خدای دې په بوم واړه وای بیا جنا زمې پتو